در من اوریدن کو دا افغانستان د سیاسي چارو چونکی کارپو او پرسیویدن کی دا افغانانو د دوستی د ټولنې مشر شاغله حبیب الله غمخور هم دا اوس ما سره ټلیفون پکر شوی، غواړم دا افغانستان د مهم مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم. جناب غمخور صاحب، تر اوسه لومړی زما سلامونه او د کی هیلې ومنې. ډیره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې د پاره ومنل. خوښ
کوم زه هم تاسو او تاسو د راډیو ټول درنو
جناب غمخور صاحب، په داسې حال کې چې د امریکا او طالبان ترمنځ په قطر کې خبرې روانې دي، یو شمېر دغه خبرو ته خوشبینه دي، یو شمېر بیا اندېښنې لري، او تر اوسه پورې که څه هم داسې ویل شوي دي چې پر دوو مسائل دی سره په نتیجه رسیدل دي، ستاسو د نظر دو خبرو پایلې به څه وي، او دا ولې دا خبرې همداسې پټې پاتې دي او اصلي جزئیات یې نه څرګندېږي؟
اساسي خبره خو داسې ده چې آشنا صاحب چې په افغانستان کښې د سولې دپاره هر حرکت د هر چا لخوا چې فکر کوم دا زموږ په ګټه دي، ځکه د افغان ولس یوازنۍ ارزو په افغانستان کښې د دې څلور څلوېښت کلن ناورین پای ته رسېدو، او نور دا ولس له جنګ څخه بهر نامه او د هر څه لپاره دا چې د امریکا او طالبانو تر مابینځ خبرې روانې دي، دا یو اړخ امریکا غواړي چې لومړی د طالبانو سره په افغانستان کښې د سولې د راتګ لپاره خبرې وکړي چې څه رقم سوله راځي. طبیعي خبره ده چې د افغانستان حکومت له دې څخه ناراض وي او غواړي چې په خبرو کښې مستقیما سهم ولري، او دا یو اصولي او اساسي حق دی د افغانستان د دولت، ځکه چې سوله نو د افغانستان د دولت سره باید د مخالفینو لخوا ترسره شي. خو زه فکر کوم چې د یو سلسله سیاسي او سیمه ییزو ملحوظاتو له مخې امریکا غواړي دا خبرې د تړونو دروازو شاته د خپل استازي ډاکتر صاحب خلیلزاد په وسیله مخته بوځي چې لومړی دوی یو موافقې ته سره ورسېږي، ځکه موږ دا نه شو له پامه غورځولی چې امریکا په افغانستان کښې غوښن ځای نه لري. امریکا په افغانستان کښې نه یوازې پوځي شتون لري، بلکې یو سیاسي او اقتصادي شتون لري. سیاسي شتون یې سیاسي نفوذ دی، او اقتصادي شتون یې دا چې دا نن د افغانستان څخه لاس واخلي، د افغانستان دولت دوې ورځې هم بې له امریکا او بهرنیو مرستو دولتي کاروبار نه شي چلولی. او د سولې پروسه یا د سولې خبرې طبیعي ده چې دا عجلې نه شي ترسره کېدلی. د دې سره په څنګ کښې لکه چې دا نن د امریکا د دفاع وزیر هم اشاره ورته وکړل، سیمه ایز هېوادونه هم خپلې ګټې او خپلې اندېښنې لري، هغه روسیه ده، هغه هند دی، هغه ایران دی، هغه چین دی. پاکستان خو عملا د دې پروسې غړی دی، سره نه دي چې کله یې نوم یې اخیستل کېږي او کله یې نه اخیستل کېږي. تاسو ته معلومه ده څه موده یوه هفته وړاندې چې د هند او پاکستان تر مابینځ هغه لانجه پېښه شول، نو د پاکستان د لوی درستیز عمران خان او ټولو چارواکو دا یوه خبره کول چې که چېرې نړیوال د پاکستان سره مرسته ونه کړي او یا دغه لانجه حل نه شي، نو د طالبانو او امریکا تر منځ په خبرو باندې به منفي اغېزه وکړي. یعنی پاکستان له هر حرکت څخه غواړي چې امتیازات ترلاسه کړي تر څو چې نړۍ دوی ته امتیازات ورکړي. د دغسې یو سلسله معینو ملحوظاتو له مخې دا خبرې پټې ساتل شوي دي. البته کله چې موافقې ته سره ورسېږي، یو نهایي موافقې ته، طبیعي خبره ده چې د افغانستان دولت به د نهایي خبرو د میز پر سر ناست وي او د افغانستان سره به پر دې مسله باندې بحث کېږي او دوی به یو موافقې ته رسېږي. دغه خبره چې تاسو وکړل چې دوی موافقې ته رسېدلي دي، زما د معلوماتو له مخې دوی تر اوسه کومې موافقې ته نه دي رسېدلي. هغه وړاندیزونه چې امریکا لري او هغه وړاندیزونه چې طالبان لري، د دوی خبرې داسې تر ننه پورې هم راوږدې شولي، او زه په دې متيقن یم چې دا نن پای ته نه رسېږي یا سبا پای ته نه رسېږي. دا به دوام ولري یو میاشت درې میاشت، ممکن دا په بر کښې ونه شي تر څو لومړی دوی یو بل سره موافقې ته سره ورسېږي.
مننه. افغانستان د سولې د شورا چارواکو همدارنګه یو شمېر نور دا اندېښنې لري د دغو مذاکراتو په اړه، او هم دا رنګ وای چې امریکا د افغان حکومت سره یو ستراتیژیک تړون لري کچيري کوای وزي باید د هغه تړون په اساس خارجي شي اما دوی د طالبانو سره پر دې مسلې خبرې کړې دي تاسو دا مسله څنګه
څه از کار دوستان خوابه دینه چی در سول شورا و در آقای در مشتبه کل در ماشمان و سیاست مختلفه اغا شعرون جده یورکوی اغا سرگزون جده یورکوی اغا نتن حاچی در سول سر مرست کوی بلی در سول در آرازی دو و چندی دوی پا هیچ صورت رازی هر شای پخبر نامه یاد کن امریکا پا افغانستان کی رغم در جونده نکی در خلق و یا ورز ویل چی باید امریکا ووزی اوس چې کله امریکا پر دې باندې بحث کوي چې باید ووزي هغوی وارخطا شو ښه ولا چې دا رښتیا ووزي امریکا د افغانستان سره ستراتیژیک تړون لري زه فکر نه کوم چې امریکا سیاست دې د ماشومانو سیاست وي او هغوی دې دغه ستراتیژیک تړون له نظره غورځولی خو دا ستراتیژیک تړون ابدي او دایمي نه دي کیدای شي چې د افغانستان د دولت سره دغه ستراتیژیک تړون د پلي کولو او یا د هغه د پای ته رسولو په اړه خبرې وسلو دغه ستراتیژیک تړون لومړی هم د امریکا په خوښه او د هغې په کې ترسره شو په سبا یې هم نشته کولی شي اوس به دا اوسني چارواکي کله کله بې مسؤلیت څرګندوي دوی په دغه پوهېږي چې امریکا ناقص لري هم په افغانستان او هم په سیمه کښې او امریکا نه غواړي چې خپلې ګټې یا په سیمه او یا په افغانستان کښې تر پښو لاندې همدا خبره ده چې د دوی چارواکي د امریکا وایي چې موږ نه شو کولی چې یو دم پر طالبانو باندې اعتماد وکړو باور وکړو چې بس دوی چې دا وعده راکړل سبا دا به نو دوی عملي کوي ځکه چې امریکایان هم په دې پوهېږي چې د طالبانو شاته په پاکستان باندې او پاکستان خپل شرایط ورته تکتیه کوي او پاکستان د طالبانو څخه د یوې داسې وسیلې په شکل استفاده کوي چې د امریکا او نړۍ څخه امتیازونه ترلاسه کړي او امریکا په دې پوهېږي اندېښنه بې ځایه ده یوازنۍ اندېښنه هغه دا چې اندېښنه نه شو ورته ویلی وړاندیز د ټول افغانستان د خلکو دا ده چې یعنې د خبرو پایلې بالاخره یو موافقې ته رسېدل باید د افغانستان د دغه دولت ښه وي که بد اوس د افغانستان استازیتوب کوي د دغه دولت په شتون کښې ترسره
په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت مشاور وایي چې له تروریزم سره د مبارزې په خاطر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاته وي نو چې د یوې خوا دوی دا تړون کوي چې د طالبانو سره پر دې باندې چې ووزي او د بلې خوا بیا د دوی چارواکي همداسې څرګندونې کوي په دغه اړه ستاسې نظر
زه فکر نه کوم چې دوی دې کوم تړون یا یوه موافقې ته سره رسېدلي وي چې دوی باید سبا طالبان یا په یو شکل د اشکالو د افغانستان په راتلونکي سیاسي بریر کې برخه ترلاسه کوي نو امریکایان به تر هغو د مخه وځي دغه اوس چې موږ اورو چې تاسو ته معلومه ده چې امریکایان په افغانستان کښې نه پایګاوې لري او اوس وایي د اورېدو له مخې چې هغې طالبان درې ورسره منلي دي خو زه دا خبره کوم چې هم طالب او هم د افغانستان دولت او هم افغانان موږ په دې پوهېږو چې امریکا د خپلو ګټو لپاره افغانستان ته راغلی او دغه ګټې دلته تر هغه ورځې ساتي کوم چې دوی پوهېږي چې دا باید وساتل امریکا داسې نه ده چې سبا بس په ټوټک وی وایي د خدای په امان زه وځم زه د دغه خبرو سره چې او صاحب امریکا ماته شول او امریکا هغه شول دا شول خپله شخصا موافق نه زما دا خبرې دي دوستان یا اورېدونکي چې داسې ثابت نه دي چې زه د امریکا د دولت مدافع او یا ویان یم زه د خپل هېواد د ملي ګټو مدافع او ویان یم موږ هر څه باید د تعقل په تله کښې وتلو که امریکا وځي موږ باید ورته ووایو چې د کوم نړیوال تضمین له مخې وځي کله چې تاسو راغلاست ویل مو چې د ملګرو ملتونو سازمان او د امنیت شورا پرېکړه وه سبا که تاسو وځئ دغه افغانستان چې پاتېږي هغه اقتصادي اړخ یې یو برخه ده په نظامي او سیاسي لحاظ د دې ملک کښې د سولې او ثبات تضمین باید موجود وي زه په دې خپله متیقن یم چې که دغه خبرې اوږدې شي او بالاخره طالبانو او دولت سره کښېني دا باید د یو نړیوال تضمین له مخې دا مسئله حل شي هغه داسې چې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د اروپا پارلمان د اسلامي هېوادونو کنفرانس ناتو سازمان د شانګهای سازمان او نور هغه هېوادونه چې په نړۍ او سیمه کښې نقش لري هغوی باید د افغانستان ولس ته دا تضمین ورکړي چې تیر پشان افغانستان بیا پر داگ نپرشتی دا تجربه یوارزی ملک وصول او تاسو بولی در چی دا افغانستان دا خلق دیموکراتیک گون دا حکمیت لسکوت سر یو دای و اواتو تنزیمونو پر اتک افغانستان عملا که توکمانی که نمانی ولی خو چالتا دا دیوال تخرم پشتن او که که آغا خبری وکرانشی در دو بوایی چه افغانستان یه پا قبرستان بدل کی افغانستان یه پا خرابه بدل کی بناهان مرز او افغانان نوارو چه یو زدیا دا ملک هر چه دا وسپارنسی چه التا انسانی کرامت التا دا انسان حقوق التا تولنیزی ازادی التا دا بیان ازادی التا دا مطبعات و ازادی التا دا سیاسی فعالیتون و ازادی پا هر نم چه یو توکی ارکوی دا آغا مخانیش دا اغور سر افغانان موافق ندی نوریوالو دا ناورین پر دی ملک باندی تر دا اغور سر ساتری دی بالاخره باید در ناورین او دا در نالت خلاص دی دا که دا طالب پنون دی دا که دا تنظیم پنون دی و دا که دا حفظ نامه دی
ام دارنگ امریکایی چارواکی حد سکوی چی دا افغانستان دا سولی روان مذاکره دا هند و پاکستان دا ترمین دا روان کرکیت سخه بیا هیزی پاتسی اما د پاکستان چارواکی د بهرنی چار وزیر او نور بیا دا وایي چې د هند او د پاکستان جګړه به د افغانستان پر سوله باندې مستقیم تاثیر ولري لکه د مخکستاسي اشاره ورته وکړله ستاسو د نظره د پاکستان دغه ډول څرګندونې او دغه ډول خبرې په څه معنا دي؟
زخو دا ویلی شم چې د پاکستان دغه څرګندونې له یو لحاظه دا دي چې عملا دوی پر خپل ځان شاهدي ورکړي پر طالبانو تاثیر لري او دا خبره دوی په سیاسي لحاظ او یا سیاسي مکتب کې دا معنا لري چې موږ کولای سو طالبان د امریکا سره یا د افغانستان سره د سولې د خبرو له دوام نه راوګرځو. دوی امتیاز غواړي، ما مخکې عرض درته وکړي، دوی هر حرکت امتیاز ترلاسه کول دي، بله هېڅ دغه د طالبانو حمایه او د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې د دوی دفترونه د دوی د مشرانو کورونه ارګاوي بارګاوي دا پاکستان د خپلو ګټو لپاره نه، د افغانستان د ګټو لپاره او یا د افغانانو یا د دغو طالبانو سره د خواخوږي لپاره نه جوړ کړي، بلکې هغوی خپل شم او د افغان ولس ضد تاریخي ارمانونه لري هغه ترسره کوي. د پاکستان لپاره یو ربړېدلی یو ځورېدلی یو په جنګ کې ښکېل هیواد د ابد لپاره د دوی غوښتنه ده او دا د دوی په ګټه دی. احیانا که سوله راځي دا دوی بیا دوی وګورو د دوی فشار به دا وي چې په دولت کې هغه څوک زیات نفوذ ولري کوم چې طالب پاکستان پر هغوی باندې تاثیر لري. عملا دا اوس موږ ورته ګورو د افغانستان په اوسني حکومت کې د طالبانو نفوذ د دې باعث ګرځېدلی دی چې افغانستان په دغه بدبختۍ چې دا اوس ورته هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ هم په ټولنیز لحاظ اخته دي، د دې څخههیڅوک سترګې نشي پټولی. تاسو خپله قضاوت وکړئ، د پکتیا ماشومان یا د ننګرهار د بعضو ولسوالیو ماشومان هلته پاکستاني نصاب یا پاکستاني کتابونه په ښوونځیو کې ورته تشریح کېږي او یا د کرښې هاخوا مکتبو ته ځي، هلته پاکستاني ملي سرود به وایي، یا دې خوا ته دلته په یو تعداد سیمو کې د پاکستان شناخته کارتون ویشل کېږي. دا د افغانستان پر سیاسي خپلواکۍ او ملي حاکمیت منفي تاثیرات نه دي، دا په افغانستان کې پر بنده لاس وهله نه ده. دا خو پرېږده چې د طالبانو دا د کوټې شورا ده، دا د پېښور شورا ده، دا نه پوهېږم د اسلام آباد شورا ده، دا د کوم ځای شورا ده، دا د کوم ځای شورا ده. عملا داسې خبره ده، بناهن دوی په دغه نفوذ چې دا اوس یې په حاکمیت کې لري بیا هم خوشحاله نه دي، غواړي چې تر دغه زیات نفوذ ولري.
همدارنګه د روسیا او ازبکستان د بهرنی چارو وزیرانو قطر ته سفر کړی وو. د روسیې د بهرنی چارو وزیر وایي چې د قطر خبرې په څیر سره څاري او د دې خبرو ملاتړ کوي. تاسو د روسیې او ازبکستان دریځ په خاص ډول د روسیې ټولې په مذاکراتو کې څنګه څېړي چې دوی څه ډول هدف تعقیبوي؟
زه فکر کوم آشنا صاحب چې تاسو ولدان اوس بیرته راژوندي کېدئ. د امریکا او روسیې تر مابین د نیمګو یا نیمبنده تفاهمات سره سره د دوی تر مابین سیمه ییزه سیالي موجوده ده. روسیا په هېڅ صورت نه غواړي چې په افغانستان کې بې برخې او بې نفوذه پاتې شي، لکه سرګی لاوروف چې ورته اشاره وکړه. دوی په روسیا سره دا حالات له نږدې څاري او دقیقې څاري. روسیا د دې علاقه مند نه ده چې په افغانستان کې داسې یو رژیم جوړ شي چې سبا د دوی لپاره ګرمي سر وي. تر اوسه په افغانستان کې د داعش کمبله نه ده ټولرسلې، متاسفانه اواریږي که په سوریه کې کمبله ګویا ټولیږي، دلته په افغانستان کې اواریږي. دا مشکل هم تر اوسه پورې حل نه دی چې د طالبانو سره تر خبرو وروسته به بیا دا داعش سره چې کېږي. داعش هم یوه صادره سوې پدیده ده. بناهن روسیا تر خپلو ګټو پر بنیاد باندې عملا او علنا وایي چې موږ دا مذاکرات څارو او موږ طبیعي خبره ده چې څه دوی نسي ویلی چې موږ د سولې د خبرو مخالف یو او نه به مخالف وي. اما غواړي چې په دې پوه شي چې سره کم سوله راځي د دغې سولې په پایله کې هغه حاکمیت چې جوړېږي هغه حاکمیت کې به څوک ونډه ولري او څنګه حاکمیت به وي، څنګه سیاسي دریز او سیاسي برنامه به ولري.
همدارنګه د هند او پاکستان ترمنځ اوسنی کړکېچ ته خلک په ډول ډول نظرونه ګوري. حکمتیار ویلي دي چې هغه کسان چې د پاکستان د څخه دفاع نه کوي، یعنی شعور نه لري، او داسې ویلي دي چې د باید د پاکستان په څنګ کې ودرې. تاسو د حکمتیار د وروستۍ څرګندونې څه ډول څېړئ؟
زه د حکمتیار او د حکمتیار ورته کسانو او ورته څرګندونې د افغانستان ملي حاکمیت او تاریخي ارزښت په سپکه سترګه کتل ګورم. او حکمتیار یو ور بیا ثابته کړل چې دی د پاکستان چارواکو ته تر هر چا وفادار دی او خپلې دغې وفاداري لپاره یې دا فتوا صادره کړل. موږ له هند سره ډېر تاریخي مناسبات لرو. هند هیڅ وخت د افغان ولس ته دا 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 افغانستان په تاریخ کې کومه لانجه نه ده جوړه کړې، کوم هند افغانستان په مسایلو کې مداخله نه ده کړې، معکوس د افغانستان سره اقتصادي او فرهنګي او علمي مرستې کړې دي. موږ د پاکستان د جوړېدو نه تر دې اوسه له پاکستان څخه ناارامه یو. ټولې بدبختۍ ما مخکې هم عرض درته وکړې چې افغان ولس ورسره مخامخ دی یا افغان ولس چا ورسره مخامخ کړی دی، نو لاس یې پاکستان دی او د پاکستان په وسیله دا کار شوی. په تکرار دا خبره کوم چې پاکستان د افغان ولس د ښېرازۍ په افغانستان کې د یو غوښتلي ملي حاکمیت په افغانستان کې د یو غوښتلي اقتصاد او یو پر پښو ولاړ افغانستان سره علاقه لرو، د سولې لپاره کار کوو. ما عرض درته وکړي چې دا سبا طالبان څخه پاکستان لاس واخلي، دا وسلتونونه، دا لوجستیکي خدمات، لوجستیکي مرستې، دا کشفي مرستې، استخباراتي کارونه، دا ټول د پاکستان د اردو له لارې سرته رسېږي، هلته روزل کېږي او دلته رالېږل کېږي. په سلهاوو مدرسو کې ځانمرګي روزل کېږي او افغانستان ته رالېږل کېږي. د په دې خو یو ماشوم هم پوهېږي، ځکه زه خپله او فکر کوم ډېر هغه افغانان چې یو څه په مسایلو پوهېږي، زموږ همیشه شعار دا او غوښتنه مو دا وه چې امریکا چې څومره له طالبانو سره خبرې کوي هغومره باید پر پاکستان فشار راوړي که غواړي په افغانستان کې سوله دانیشي. د ټولو بدبختیو او د جنګ د دوام اساسي لامل پاکستان دی. که پاکستان یې تر سبا وویل چې پر خپله ځای کښېنه، زه دا وعده در کوم په هغه ورځ په افغانستان کې د سولې او ثبات پروسه پیلېږي او افغانان د دې بدبختۍ څخه کېږي. خو دغه خبره زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده چې ولې امریکا یوازې له طالبانو سره او دا خبره کوي چې له دوی سره خبرې ډېرې ستونزمنې دي. نو دوی په دې پوهېږي چې ستونزمنې ولې دي. یوازې دا نه دی چې هند او روسیا او چین او دا هېواد هغه هېواد او ایران هلته نفوذ لري، طبیعي خبره ده چې نفوذ لري په طالبانو کې. د طالبانو مثلا دفتر په ایران کې په 2014 کې خلاص شوی دی علني او لتره په امن ولي امریکا دولت په دې پوه دی او نړیوال باید په دې پوه وي، اروپایي ټولنه باید په دې پوه وي چې دوی کولای شي په افغانستان کې سوله راولي. که په رښتیا هم په افغانستان کې سولې ته ژمن وي، ژمنتیا یې دا ده چې له دغو ټولو جنګي ډلو باندې ټول امکانات او ټولې مرستې ودروي. سپورت، د ترانسپورت استعمال، موټرونو وسلې، د موټرونو وسلو استعمال، دا کشفی فعالیتونه دا د افغان طالبانو چې روزل شوي نه دي په وسه نه ده سره اونه په نړۍ کې چا دا امکانات ترلاسه کړي. متاسفانه روزل کېږي او روزنتونونه د پاکستان په خاوره کې په دغه روزي او افغانستان کې رالېږي د دې لپاره چې په افغانستان کې امریکا ته یو سر درد جوړي درد سر جوړي.
مننه. د افغانستان ولسمشر دفتر وایي چې دوی به د سولې د خبرو دپاره یو پلاوی وټاکي چې مخکې هم داسې ویل کېده چې اشرف غني د کرزي او سیاف برابري غواړي دا پلاوی جوړ کړي. د دغسې کسانو په وجود کې تاسو د سولې خبرې بیا څنګه چېړئ چې افغانستان خلک آیا پر دوی به باور او اعتماد وکړي؟
دلی که یو مطال دی وای از مودره از مودن خطا زنه پیدم چه در ترسا بشردنی بجی خلو بیتلی دیدی دی چه دوی باز در سولی در پلاوی مشرطوب کی در سولی خبری یا و جرگه ده پا جرگه کی مثلا کشینی اغا خلق چی کشینی چی اغا ریمگلی وی یعنی پا هیچ مسائلو که لاس شرک نوی یا اخبال سار نوی اخیز بی نو سیاب پرون د پاکستان راغی او دا اوس هم د پاکستان سره ګټې لري او له پاکستان سره خپلې اړیکې لري. دا چې کله کله پر میز درېږي یو دوې درې خبرې د پاکستان پر ضد دي او دا خو د پاکستان د استخباراتو پالیسي ده ورته وایي ته څو خلک به تاسو اعتبار پیدا کړي. یا تر وخت مخکې دولتي مامورین ټاکلي وو نه دولتي مامورین او نه دغه خلک چې هلته لوی شوي هلته را روزل شوي او اوس بیا دلته په هغوی بیا سوله راولي دا پروسه زه یو څه نیمګړې بولم. ښه خبره دا ده چې مصلح خلق بې له تعصبه دوه نفره چې وي درې نفره چې وي څلور نفره چې وي هغوی چې د جرګمار وي هغوی چې کولی شي د دغه ولس سره د دې وطن سره مینه او علاقه لري هغوی چې مستقل خلق وي مستقل په دې معنا چې یعنې د هېچا تر استخباراتي تاثیرات لاندې نه وي په دې ملک کې بېخي ډېر شي هغوی څخه باید غوښتنه وشي دا که په بهر کې ډېر شخصیتونه شته د هغوی څخه باید غوښتنه وشي چې په دې مذاکراتو کښې او یا په دې خبرو کښې برخه واخلي. متاسفانه ډاکتر صاحب اشرف غني هم لکه هغه خولۍ د یوه د سره یې اخلي پر بلې ږدي د هغه څخه یې اخلي پر بلې ږدي یو پنځه نفره دي هغه پورته وکښته کېږي په دې اوولس کاله دغه سرکولیشن روان دی او دغه دولتي ادارې کله په یوه نامه ټاکل کېږي دی کله په بل نامه ټاکل کېږي کله ایسته کېږي او کله راپورته کېږي. همدغه علت دی چې د افغانستان دولت هم هرسې دولت چې باید یو پیاوړی وایي د دغونو میلیاردونو میلیاردونو مالي او مادي مرستو په پایله کښې متاسفانه نه دي نه ولس ته نږدېږي او نه ولس اعتبار ورباندې کولی شي ځکه وینو چې دغه خلک دي پورته کښته کوي ناکامه یې بولم که دولت یې دغسې مخکې.
همدارنګه تېره ورځ دولت د انتخاباتو د کمیسیون او د شکایت د کمیسیون نوي کمیشنران اعلان کړله. ستاسو د نظره آیا دغه نوي کمیشنران دوی به د شفافو انتخاباتو دپاره لاره هواره کړي او کوم وړاندیز چې دا خلک یې کوي چې آیا انتخابات به تر مخه وسي او یوه سوله وسي؟ که چېرې سوله ونیسي او انتخابات وسي بیا وروسته دا مسایل تاسې په مجموع کښې څه ډول څېړي؟
بله ښه خو ډاکتر صاحب اشرف غني څه مو دا وروسته مخکې دا د انتخاباتو دواړه کمیسیونونه پلاوي او مشران یې د فرمان له مخکې دې کاره کړل چې ګویا دوی په انتخاباتو کښې درغلۍ کړي دي او ولس هم شکایت درلودي او بیا هم دوی درغلۍ کړي وې او دا دوی پرون بیا یو بل نوی پلاوی وټاکي. خو اول په دغه حالت کښې چې دا اوس افغانستان ورسره لاس په ګرېوان دی یعنې فاتک سالار او تنظیم سالار حاکم دی په دغه حالت کښې چې رشوت عامه خبره ده او رشوت په ډالر دی په دې باندې متیقن نه یم چې دغه کمیسیون دي هم چې زه هېڅوک نه پېژنم د دغې عهدې څخه ووتلی شي او مشکله دا هم ده چې دغه خلک ګویا د کاندیدانو له خوا ټاکل شي د سیاسي احزابو دوی دا سیاسي احزاب دا جمعیت وو حزب اسلامي وو هغه پخواني تنظیمونه بولي نور خو نو سیاسي احزاب دوی په رسمیت نه پېژني هغوی که په قانون کښې رسمي دي رسمي دي ولې په داسې مسایلو کښې دي د بعضو تعصباتو له مخې متاسفانه د هغوی سره مشورې نه کوي خو دغه پاتک سالارو تنظیم سالارو سره کوي او نن سیاسي احزابو پوښتي. نو پرون چې یې معرفي کول ډاکتر صاحب وویل چې قطر لنه نه تاسو باید له حزبونو سره اړیکې قطع کړي. زما لپاره دا خبره معقوله نه وه چې د باید کاري وي. نو هغه څوک چې یو چا کاندید کړی دی، یو حزب یا یو شخص، او دغه شخص په دغه پوهېږي چې که سبا ما له دغه مقامه یو څوک استفي دا لوی مقام دي، امتیازات دي، بادیګاډان دي، موټران دي، پالان دي، پورته چتره کېږي ماشونه دي، نو زه دغه سړي ته بېرته ضرورت لرم، یا دغه حزب ته، یا دغه تنظیم ته ضرورت لرم کوم چې زه کاندید کړی په کوم ممکن په هغه اړیکه قطع کړي. بله خبره دا ده چې دغه مسئله زما لپاره یو څه ګونګه ده. زه چې داسې ورته ګورم چې دا دي دا د سولې شورا یا د سولې د جرګې پروګرام هم روان دی چې ویل یې د هود په اخر کې به ترسره شي، فرمان هم صادر شو وړمه ورځ ته پروندو بیا خبرې وشولې چې دا زندیږي د حمل میاشتې او د یو لړ ملحوظات دغه ملحوظات یې هم نه جوړېږي چې څه شي دي. نو که د دغې سولې د جرګې لپاره یو دقیق پلان او دقیق کار شوی وای ضرور نه چې کله یوه ورځ او کله بله ورځ، کله یوه میاشت او کله بله میاشت، خو چون د فرضیې شاکه ده د افغانستان په ټوله پروسه کې امریکا نقش لري، اروپایي ټولنه یې لري، او د بلې خوا څخه دغه دي د طالبانو سره خبرې روانې دي، دغه پروګرامونه یو څه شاکه دي. زه پخپله په دغه نه پوهېږم چې که امریکا او نړیواله ټولنه وایي د طالبانو سره یوې مفاهمې ته ورسېږي او هغوی د افغانستان په سیاسي واک کې برخمن شي، نو دا انتخابات باید وځنډي شي. که د انتخاباتو د لارې دوی راغواړي چې زه په دې متفقه نه یم چې طالبان دي دې ته حاضر شي چې موږ د انتخاباتو د لارې راځو، طبیعي خبره ده چې یا به د موقت حکومت وي، یا به د وګوري ادارې جوړول وي، یا به یو بل شی ورته جوړوي. یو څه ګونګه ده دغه مسله، سړی دقیق جواب نه شي ورته ویلی. لکه تاسو اشاره ورته وکړل، خو دغه انتخابات ملیونونو ډالره مصرف لري او دغه مصرف یې بهرنیانو کوي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا انتخابات درې میاشتې بعد ترسره شول، هر څوک چې رئیس جمهور شو، رئیس جمهور شو، او بیا طالبانو سره خبرې شو، طالبانو سره یو بلې موافقې ته ورسېدل، نو دا انتخابات او دا مصارف په انتخاباتو کې طبیعي ده قرباني رسول ده چې عام خلک بېچارهګان قرباني ورکوي، وژل کېږي، په شهادت رسېږي، د دې مسؤلیت څوک پر غاړه اخلي. یو څه مسئله ګونګه معلومېږي، امیدوار یو چې ژر دوی دغه سوال کوي چې د افغانستان د ټولو خلکو سره ورسره وي. متاسفانه یوازې دغه زموږ مبصرین چې په تلویزیونو کښې کښېني هغوی دلې مسئلې ته نه پوهېږم د کوم بل وزارت له مخې اشاره نه کوي. دا یوه ګونګه مسئله ده، دا باید روښانه شي چې د طالبانو سره تر انتخاباتو مخکې یو تفاهم ته رسېږي او که وروسته رسېږي. که وروسته رسېږي دا به څه قسم تفاهم وي او آینده حاکمیت به سره کوي، او که مخته رسېږي دا به څنګه کوي.
مننه. تاسو د اولس څخه یادونه وکړله، څو موده مخکې اولسي د سولې حرکت د هلمند را شروع شو او بیا ولاړې په ټولو ولایاتو کې، دا اوس هم په بعض ځای کې فعاله دی چې تېره ورځ یې د دغه ولسي حرکت یو سپین ږیری چې ارمان یې سوله وه مړ شو. دولت دغه د سولې حرکت ته توجه نه کوي او همدارنګه د خلکو حمایت هم په هغه اندازه چې باید ورسره وي نشته. د دغه هیلت تاسو څه بولئ چې ولې دغسې حرکتونو ته چې هغه د خلکو د منځه راپورته کېږي او د سولې غږ پورته کوي د دغه ملاتړ په وسیع ډول نه کېږي؟
مشکل په دې کښې دي اشنا صاحب چې دغه اوسنۍ دولتي اداره چې د ملي تفاهم اداره یا د ملي وحدت اداره ورته وایي، متاسفانه دا د ملي نفاق اداره. د دغې ادارې دولتي چارواکي له رئیس جمهوره تر وزیره یو بل نه دي سره جوړ، هر یو ځان خپلواک. دا یوه خبره ده. بله خبره دا ده چې د ډېرو په افغانستان کې د سولې په راتګ سره اقتصادي او سیاسي منافع له ټکر سره مخامخ کېږي. دوی نه غواړي. ډېر داسې خلک شته چې په دغه دولت کښې دي عملا چې په افغانستان کښې دي سوله راشي، یا دغه دولت ته باندې واضح چې د ټولو تنظیمونو مشران یو لا هم نه غواړي چې په افغانستان کښې دي سوله راشي. د جګړې په برکت دوی میلیارډران شول. زه ټول پېژنم او بلګر افغانان یې پېژني. پرون یې یو ایران نه درلودې اوس میلیارډران دي. دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې دولت دقیقه او معینه پالیسي د سولې د پروسې د دوام لپاره نه لري. کله یوه خبره کوي چې ما مخکې عرض وکړې، کله بله خبره کوي. نه مطبوعات، نه د دوی اعلامیې او نه نشرات. دغه پروسه چې دا اوس را روانه ده دقیق تعقیبوي او یا د هغې سره دقیق برخورد کوي. دوی هم د دوی برخورد د طالبانو غوندې برخورد نه باید وي. که طالب حمله کوي، دولت مکلفیت لري چې د طالب پر ضد مقاومت وکړي، هر چیز چې وي له منځه یوسي. زه د دې پر هیڅ نوع مخالفت نه لرم، اما دولت داسې شعارونه، داسې خبرې یا دولت مې هدف دولتي چارواکي نه باید ورکړي کوم چې هغه درشان له زیان سره مخامخ کړي. نو دغه دولتي انارشي د دې لامل ګرځېدلی ده چې د ولس دغې ارادې ته دقیقه پاملرنه نه ده سوې او نه غواړي ورته غوښتلی. لکه تاسو چې اشاره ورته وکړل، ډېره ګټوره استفاده به ځینې کړې وای. متاسفانه تاسو یې وینئ چې جمهور یو څه وایي، ډاکټر عبدالله بل څه وایي، وزیر خارجه بل څه وایي. د هر د اجرائیه رئیس او د رئیس جمهور دستیاران او یا هم لومړی او دوهم دستیالان یو بل نه دي سره جوړ کړی، یو سرخانو سره کښېني. نو دا داسې یو دولت دی چې امریکا ته یو سیاسي زور باندې بس تر یو چکر لاندې ساتلي دي او نن د افغانستان د ملي وحدت دولت.
په پاکستان کې د پښتون غورزنګ یو جنبش راپورته سو چې یو ځوان 25 کلن ځوان منظور پښتین دا رابری کې یو نن د پاکستان او نړیواله سطح یو ډیر غټ قوت دی. ولې په افغانستان کې دغه سی یو جنبش لکه د سولې د خلک راټول سولې داسې کسان خلک نه مای کوي او مجموع کې تاسو د دغه د پاکستان د پښتون غورزنګ جنبش څه ډول چری
د ډیورنډ کرښه د پاکستان د جوړېدو له ورځې تر ننه پورې افغانانو پر رسمیت نه ده پېژندلی. موږ د دغې کرښې د له منځه وړلو لپاره مبارزه کړې او مبارزه کوو. د ملګرو ملتو د سازمان د جوړېدو سره یو ځای د افغانستان استازي د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې په دې باندې انتقاد وکړي چې په دغه جغرافیه کې باید پاکستان په رسمیت ونه پېژندل شي چې هلته د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان تر منځ یو رسمي سرحد په نامه نومول شوي. د پاکستان د کرښې هاخوا خلک د پاکستان د نظامیانو، د پاکستان د دولت د ظلم و استبداد وحشتونو څخه ځورېږي، هلته بد برخورد ورسره کېږي، هلته تر تهدیدو لاندې دي. نو هغوی داسې اوس راپورته کېږي او د پاکستان د حاکمیت په خلاف شعارونه ورکوي او لاریونونه کوي. افغانان هم دلته یو ځای او بل ځای د دوی د دغه حرکت نه ملاتړ کوي. دا خبره هر څوک کوي چې د دې تر څنګ چې موږ په د کرښې هاخوا د پاکستان د حاکمیت پر ضد د پښتنو او بلوڅو د نهضتونو او حرکتونو ملاتړ وکړو، نو په خپله خاوره کې هم باید د هر غاصب، هر چارواکي، هر بهرني هغه عمل چې افغانان پکښې ځورېږي د هغه په مقابل کې هم باید مقاومت وکړو او د هغه غوښتنه مطرح کړو. د هغې مسئلې حل باید مطرح کړو چې ولې او نړیوالو څخه دا غوښتنه وکړو چې ولې تاسو دا کار کوئ. همدا شکل دغه حرکت چې د هلمند شروع تر مزاره ولاړې یوازې خودجوش ځوانانو بدرګه کاوه. متاسفانه قلموالو بدرګه نه کوي، مطبوعاتو بدرګه نه کوي. یو قسم هلکی چې زه خپله نه پوهېږم چې ولې د افغانستان د ولس د بدبختیو په اړوند خلک بې تفاوته دي او چوپتیا اختیار کړې ده یا نندارچیان دي. دا دوی عملا دوې ورځې مخکې کندهار اوبو جوړوي، نن او پرون فراه اوبو جوړوي. په مطبوعات کې یو عادي خبر تېرشي چې سیلاب راغلی و څو کورونه له منځه لاړ. اما چې اوسه ګورئ هلته په زرهاوو کورونه خراب شوي. نه دولت د یو ملي او دولتي مسؤلیت له مخې سره کوم چې لازمه ده دقیق کار کړی دي، عملي کار کړی دي، او نه هم نړیوالو. که دغه سیلابونه په یو بل هېواد کښې راغلي وای نو به د امریکا څخه غوښتنه سوې وای، د اروپا څخه به غوښتنه سوې وای، نه پوهېږم چې د چین به سر د دنیا د ټولو هېوادو سره چې مه راګورې زموږ سره مرسته وکړي. اما زموږ دولت غوږ ولاکه په ګورې چې خبرې شي په کندهار کښې هم ځوانان دي سرګن دوې شپې دوې ورځې پر ځان یوه کړل د خلکو سره یې مرسته کول. دا چې هلته اردو مرسته کړې ده یا سارندوی مرسته کړې ده کور یې ودان هغه بېله خبره ده. د هغو مرستې څخه سترګه نه پټوم. په فرا کښې هم عین مسله، اما د اولت د لاسنیوي مسؤلیت دولت ته وي، دا د دولت دنده ده. متاسفانه چې د دولت مرسته هلته خلکو او دغه سیلاب ځپلو احساس نه کړ. عین شکل هغه حوادث چې په دې اوولس کاله په افغانستان کښې تېر شوي د دولت ملاتړ او د دولت ګرلېږنه دوی نه ده احساس کړي.
نه په آخر کښې غواړم دا سوال وکړم چې دغه ټولو ګواښونو د امنیتي لحاظ او همدارنګه دغه د سولې خبرې چې په قطر کښې روانې دي، همدارنګه دغه فساد او هغه مسایل چې تاسو اشاره ورته وکړه په افغانستان کښې روان دي، د بلې خوا د پاکستان او د همسایه هېوادونو مداخلې او د خلکو بې تفاوتي په دغه اوسني وضعیت کې، راتلونکی تاسو څنګه څېړئ چې په دغه حالاتو کښې به راتلونکی څه ډول؟
که د افغانستان خلک عام ولس خو بېچاره ځورېدلی ولس دی، ځکه افغانستان یو له هغو هېوادو څخه دی چې د نړۍ په تاریخ کښې اوږد جنګ تحملوي. څلور څلوېښت کاله په دې ملک جنګ روان دی. هدف سیاسیون دي، سیاسي ډلې دي، تنظیمونه دي، ګروپونه دي، قلموال دي، دیني عالمان دي، قومي مشران دي. هغوی د دغه نندارچي او د دغه بېطرفۍ له حالته نه باید دا وکړي. افغانان خپله کولی شي چې د خپل هېواد په جوړېدو لپاره موږ راونغاړي. که دا سبا افغانان کابل کښې یا په دا کندهار کښې یا په ننګرهار کښې یا په هرات کښې هغه خلک چې کولی شي چې دا کارونه مخ ته بوځي سره راټول شي، نو دنیا ته ووایي چې دغه مسله ولې تاسو دومره اوږدوي. زموږ دغه طرحه ده، زموږ دغه پروګرام، زموږ دغه غوښتنه ده. د نړۍ عام خلک په خبر شي چې د دوی دولتونه څه کوي. په بهر کښې خو مثلا په اروپا کښې ډیموکراسي ده، دلته دا خلک داسې فکر کوي چې په افغانستان کښې خیر خیریت دی ګلو ګلزار. اما که د افغانستان خلک چغه پورته کړي چې نه دلته جنګ دی او د دغه جنګ د ختمېدو لنډې لارې دغه دي دغه دي دغه دي دغه دي، نو د نړیوال په خپلو دولتونو فشار راوړي چې تاسو څه کوئ، ولې زموږ مالیې پیسې په افغانستان کښې مصرفوي تر څو به یې مصرفوي، زما زوی هلته مړ کېږي تر څو به مړ کېږي، زما زوی هلته په خیمه کښې ناست دی تر څو به ناست وي ولې نه. نو اساسي خبره دا ده چې د افغانستان خلک او د دوی روڼ اندي هغه قوتونه چې ځان د افغان ولس ته ژمن بولي، هغه قوتونه چې ځان په افغانستان کښې سولې او ثبات ته ژمن بولي او سوله او ثبات د افغانستان د ښېرازۍ او پرمختګ یوازنۍ لاله وي، هغوی له دغه حالته چې دا اوولس کاله یې اختیار کړي دي باید را ووځي ځانته د کار ورکړي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپوه او په سویډن کښې د افغانانو د دوستۍ د ټولنې مشر ښاغلی حبیبالله غمخور، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
په جناب صاحب تاسو نه هم مننه. کور مو ودان چې تاسو په بهر کښې زه دا دی نو په سویډن کښې یم احساسوم چې د ټولو ستونزو سره سره تاسو کوشش کوئ چې افغانانو ته د خپلې راډیو له لارې حقایق ور ورسوي او هغوی به ډېر مسؤلیت وي چې دا وطن ستاسو وي او جوړول یې پر تاسو وي. زه همېشه ستاسو په خدمت کښې یم. ستاسو دغه فرهنګي زیار او زحمت موږ هر افغان ته د قدر وړ.
ډېره مننه. د خدای په امان.